ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د خبرونه د سر موضوع د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د گرفتارۍ په ضد باندې های کورټ کې چې کوم درخواست وکړ شوی دی پاغه فیصله محفوظه شوی ده. په دې اړه بهال نیخ پنی غدر کو یو شمیر نور راپورونه هم په دې خبرونه کې مراغون کړي. کتر پای مراسم ملتی اوکا د سیمه نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خو اول خبرو مشال خبرونو سر ټکی. عمران خان په توشخانه کیس کې تر اوسه نننی عدالتي اورېدنې ته نه دی حاضر شوی. له نن څخه د پېښور پوهنتون کې هړتال او احتجاجي پرلت پیل شوی دی. د پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر وایي چې ترهګري د مخنیوي په لړ کې د افغانستان ردعمل مثبت دی او تمه د څو ورځو کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په دې اړه پاکستان ته سفر وکړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ د مارچ په اوومه نیټه په خپل لومړی خبری کانفرنس کې پر امریکا د دوه اړخیزو اړیکو خرابولو تور پورې کړ. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په مقدمه کې نن د اسلام آباد په یو عدالت کې اورېدنې ته لا هم نه دی حاضر شوی. خو وکیلانو یې د گرفتارۍ پر رد نن لږ وخت مخکې د اسلام آباد های کورټ ته درخواست جمع کړې چې های کورټ پر خپل فیصله محفوظه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د عمران ناقابل ضمانت گرفتارولو خلاف درخواست رد کړی دی. عدالت ویلي چې نوموړی به لازمي عدالت ته وړاندې کیږي. د یاد عدالت قاضي ظفر اقبال د فروری په 28مه د اورېدنې پر مهال په خپل فیصله کې ویلي وو چې عمران خان دې په بیا بیا موقع ورکړه چې د توشخانی قضیه کې عدالت ته حاضر شي، خو هغه نه دی ورغلی. نو ځکه د هغه د گرفتارۍ امر کړی او تر نیولو مخکې د ضمانت حق هم نه لري. د یادونې ده چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن عمران خان د توشخانی په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر د قومي اسمبلۍ له څوکۍ نه اهله کړ او د عدالت ته یې د هغه پر ضد د کاروای کولو درخواست وکړ. له نن څخه د پېښور پوهنتون تړل شوی او ټولو ملازمینو یې د وایس چانسلر د بدلولو تر څنګ د خپلو نورو غوښتنو لپاره په ګډه پرلت وهلی دی. د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې ویان پروفیسر ظفرخان نن غرمه مشال لیرو ته وویل په دې پرلت کې ورسره د پوهنتون ټول ملازمین ګډون کوي.
نن موږ د کلاس 3 د کلاس 4 پشاور یونیورسیټي ټیچر اسوسییشن په شریکه باندې د مکمل طالبان هړتال اعلان کړی دی. زمونږه اوسو مطالبات دي که هغه تر څو پورې ونه منل شي نو دا به زمونږ هړتال به جاری وي.
نوموړي پینده غوښتنې یادې کړې چې پکې د وایس چانسلر له څوکۍ څخه لرې کول، د پوهنتون د هاسټلونو د امنیتي کمپنۍ مشر سخلین بنګش د وژنې عدالتي پلټنې، پوهنتون له وسلو پاکول، د امنیتي ساتونکو نفسیاتي معاینه او هغوی د اهلیت پر بنیاد ګمارل او په پوهنتون کې په عارضي بنیادونو د ملازمینو برتیانې ختمول شامل دي. دا له هغه وروسته ده چې د مارچ په 15مه یو امنیتي ساتونکي سخلین بنګش په ډزو وژلی و. د دې پېښې پر ضد پرون د پوهنتون د زده کوونکو د ټولو تنظیمونو متحده طلبه محاذ هم احتجاجي مظاهره وکړه. بلخوا پولیسو د بنگش په وجنه تورن کس پرون نیولې. د پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر وایي چې ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د افغانستان ردعمل مثبت دی او تمه دا څو ورځو کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په دې اړه پاکستان ته سفر وکړي. د مارچ پر 1مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال خواجه آصف زیاته کړه چې دوه اونۍ مخکې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د کابل دوره کړې وه چې نتیجې مثبتې وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی راتګ سره به دا خبره روښانه شي چې د افغانستان ځمکه به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. هغه وویل چې له دوحې لوزنامې له مخه د طالبانو حکومت پابند دی چې خپله ځمکه به د بل کوم هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. آصف زیاته کړه چې د فروری په 28مه په کابل کې د افغان چارواکو سره په ملاقات کې په دې خبره پاکستان ټینګار هم کړی و. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د دوی خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارول کیږي. اسلام آباد ته د دې سفر په اړه د طالبانو حکومت تر دې دمه سنې دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د چین د بهرنو چارو وزیر چین کانګ د مارچ په ومه نیټه په خپل لومړی خبری کانفرنس کې پر امریکا د دوه اړخیزو اړیکو د خرابولو له تایوان سره د واشنگتن د ملاتړ په اړه نیوکې وکړې. هغه همداراز تور پورې کړ چې امریکا په اوکراین کې د سولې هڅې کمزوري کوي څو د خپلو ګټو لپاره جګړه وغځوي. د چین د بېواکه پارلمان د کلنۍ غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د چین په اړه د واشنگتن تګلارې په بشپړه توګه له عقلي او سمې لارې څخه وتلې دي. واشنگتن تر دې ما د نوموړي د بیان په غبرګون کې سندي ویلي. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شپږو بجو خبري ګډای وړاندې کوو. که تر پای را سره پاتې شئ ځنې دا مطالب به هم واورئ. د توشخانی په مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ مقدمه د فیصله محفوظه کړی دا حال به نه خپني غدر کو. په پیښور پوهنتون کې اوس احتجاجي مظاهره رواني دي. دوی څه غواړي؟
د کیمپس کې پر امن ماحول هغه پر امن ماحول اوس خرابېږي. موږ انتظامیه ته وایو، موږ پولیس ته وایو، موږ نورم سیول اډمنستریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کړي او د دې د واپس د پر امن ماحول جوړولو لپاره تاسو کوششونه وکړئ.
په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو لپاره د صوبې گورنر غلام علي د الیکشن کمیشن چارواکو سره د ملاقات پاړه باندې ویلي دي. آیا غلام علي به د الیکشن پاړه نیټه ورکړي او کنا؟ یو سیړونکی محمود جان بابر دا نظر لري.
صدر عارف علوی صاحب خود عمران خان د پالیسی مطابق لاړو دی به د خپلې پارټۍ مطابق ځي، ځکه چې دی د پارټۍ د الیکشن په حق لباندې کوم موقف دی هغې سره به هغه موقف ته تقویت ملاویږي.
په کوټه کې د ګیس د سلندر چاودنې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژلې دي. احتیاط پکار دی.
زموږ د کورو علام دا غفلت دی. موږ پکاره چې ګیس لګیږي بیا له آباده یې چک کو، بیا یې وال بند کو، بیا مین والم بند کو.
یو شمیر نور اقتصادي سیاسي راپورونه د دې خپرونې برخه دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خبرونو کې مهم درته ویل، د توشخانی په قضیه کې د اسلام آباد د سیشن عدالت یو قاضي د عمران خان د ناقابل ضمانت د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی دی. د دغه وارنټ تر مخه هغه لپاره کار و چې نن دغه عدالت ته وړاندې شوی وي، خو دغه وکیلانو های کورټ کې د دې وارنټ د منسوخولو په اړه باندې درخواست دایر کړي. هغه فیصله محفوظ ده. حال درته نیخ پنی وړاندې کوو. زمونږ همکار ګوهر مسید په دې پرمختګونو نظر ساتي. همدا اوس را سره د اسلام آباد د ټلیفون د لارې راغلی. ګوهر، ستړی مشي او تر دا دومره ځنډ ولې وشو د اسلام آباد های کورټ فیصله محفوظولو؟ تقریبا یو نیمه دوه ګنټې وشوې. څه ویل کیږي چې دا محفوظه فیصله به کله اعلان شي؟
ډیره مننه، تشکر. بالکل، دا د سحر نه نن د سحر نه دا خبره روانه ده په سیشن کورټ کې د عمران خان چې توشخانه حواله سره کوم کیس وو په هغه باندې. خو پرون د عمران خان د ګوند ملګرو په اسلام آباد های کورټ ته درخواست کړی وو چې په دې کې د عمران خان ته ضمانت ورکړي دل شي. په هغه باندې اوس په اسلام آباد های کورټ کې د دې فیصله محفوظه کړې شوې ده، خو اوریدل نه ده. او ورسره چې کم سیشن کورټ ته هغه په دې انتظار دی چې د اسلام آباد های کورټ فیصله راشي، بیا به دوی خپل فیصله مخکې ورته وړاندې کوي. په دې کې د پی ټی آی د عمران خان د وکیلانو دا وینا وه عدالت تر مخه چې عمران خان ته په راتګ کې د سیکیورټي خدشات دي، په دې وجه راتلې نشي. خو دلته زه یو ډېر مهم خبر تاسو سره شریکم. اوریدونکو ته هم وایم چې په دغې سات لږ سات مخکې الیکشن کمیشن یو بیان خپور کړی دی. په هغه کې وایي چې الیکشن کمیشن توهین کړی دی عمران خان او فواد چودھری په هغه کې. دوی 14 مارچ ته الیکشن کمیشن ته وخت دي او ورسره دا هم حکم جاری کړی دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او فواد چودھری د گرفتاری یعنی د نیوکې آرډر جاری کړی دی. دا د الیکشن کمیشن له اړخ نه دا فیصله اوس رالله. او په بل طرف باندې سیشن کورٹ چې دی هغه په دې انتظار دی چې که اسلام آباد های کورٹ فیصله راشي نو په ممکنه توګه باندې هغه هم یو ځل بیا د عمران خان د نیوکې وارنټ جاری کی.
دا چې کوم تاسو خبره او کده مونږ په ټولنیزو پاڼو ګورو چې د الیکشن کمیشن سلور کسیزه جرګه غي چې د الیکشن کمیشن ممبران دي په کې نثار دورانی، شاه محمد جتوئی، بابر حسن بروانا او جسټس ریټایرډ اکرام الله باندې مشتمل دغه سلور کسیزه جرګه غي د عمران خان پخوانی وزیر اعظم دی او د پخوانی د اطلاعات وزیر فواد چودھری د گرفتارۍ حکم یا وارنٹ جاری کړی دی. وای جی پی د پولیسو وای جی پی اسلام آباد ته حکم کړی چې هغه دې حاضر کی. نو دا خو د الیکشن کمیشن د توهین په لړ کې دا یو وارنٹ جاری شوی دی، خو چې دا کم موجوده فیصله په های کورٹ کې محفوظه شوی ده، امکان څه دی خلک سوې چې دا به کله وورول شي؟
مونږ بالکل په دې وخت اسلام آباد های کورٹ کې دلته موجود یو او د ملګرو سره چې زمونږ کومه د صحافیانو خبریالانو سره خبره کیږي یا د وکیلانو سره خبره کیږي، هغه تر مخه دا راځي چې د عمران خان به د نیوکې حکمنامه جاری کیږي، ځکه چې الیکشن کمیشن هم ته هم دې مطلب دې غوښتن کې دي او سیشن کورٹ چې کوم اسلام آباد دې هغوی هم دوی ته د څو ورځو نه هر وار وایي چې تاسو ځان پېښ کړئ او هغه پېښ کیږي نه، او اوس اسلام آباد های کورٹ هم چې دا غوښتنه وکړله چې دې ولې نه پېښ کیږي، نو هغه د دوی نه مدت غواړي د عمران خان وکیلان. په دې بنیاد باندې دلته چې کوم کسان دي اکثر وکیلان دي یا خبریالان دي، هغه دغه رائے لري چې ممکنات دغه دي چې د عمران خان به د ضمانت نه بغیر د گرفتاری یا د نیوکې وارنټ جاری کیږي، او ممکنات دغه زیات سرګندوي دلته چې کوم موجود خلک دي.
خدا اسې ګنګوسی دي لا تر اوسه پوری پریکړه نه ده شوې چې داسې به کیږي.
بالکل پریکړه نه ده شوی، خو د دې پریکړې په انتظار باندې دلته په اسلام آباد های کورٹ کې ډېر خلک راغلي دي، وکیلان، خبریالان او څه د دوی پلویان هم راغلي دي. د دې خبرې انتظار دی چې دا پریکړه به کله کیږي، خو د پریکړې په اړه باندې تر اوسه پورې دا ګنګوسې دلته کیږي چې ممکنه ده چې عمران خان د نیوکې او داسې نیوکې چې د هغې ضمانت نه کیږي دا وارنټ به دوی جاري کړي.
لنډ غونته کراته وی ګوهر، مخکې چې کله هم دغه قسمه اورېدنې کیږي د عدالت مخو ته د پاکستان تحریک انصاف کارکونکي په ډېر لوی شمیر سره راشي، هلته کې هغوی تاوتریخوالی نښتې هم کیږي، دا مهال څه حال دی؟ آیا ډېر کارکونکي راغلي دي د های کورٹ د اطرافو څه حال دی؟
بالکل، دا دلته یو داسې عادت شانت جوړ شوی دی چې کله هم داسې د یو مشر اورېدنه کیږي نو پکې پلویان ډېر غټ راځي. لکه څنګه د څو ورځو مخکې د عمران پلویان به د عمران خان سره رالل، په دې رنګ خو نن دونه غټ ګڼ شمېر تعداد کې نه دی راغلي، خو بیا هم دلته پلویان راغلي دي. پولیس والا هم دوی ته تک اتک کې لږ ستونزه مشکلات جوړوي، خو هغه چې دي تر اوسه پورې دلته را پرېښي نه دي، بهر بهر چې کوم پلوونه دي په هغه کې ګرځي او ډېر کسان پکې هغه دي. اوس په دې وخت مونږ ته دا یو بل هم خبر راغی د اسلام آباد های کورٹ، اوس چونکې دننه اورېدنه روانه ده، هغه کې دا وایي چې عمران خان د نیوکې چې کوم گرفتاری حکمنامه ده هغه معطل کړې ده، او عمران خان ته ویلي دي چې در دیارلسم مارچ تک پیش نشو نو بیا به د قانون په مطابق د دوی خلاف کاروایی کیږي. دا اوس په دغه سات د فیصله د پریکړه وشوله او دا پریکړه یا روانه ده.
لکه فیصله دا وشو د اسلام آباد های کورٹ چې کومه فیصله محفوظه کړې و، هغه فیصله دا و چې د سیشن عدالت کوم ناقابل ضمانت وارنټ ته هغه کې دیارلسم تاریخ ته پوري موده غزولې ده.
بالکل، دیارلسم مارچ پورې غزولې ده، خو دا ورته هم ویل دي چې دریم دیارلسم مارچ تک عمران خان پیش نشو بیا به د قانون په مطابق کاروایی کیږي، خو د دیارلسم مارچ پورې عمران خان چې دی هغه چې کوم عدم پیشي ده دې که پیش نشو نو د هغې چې کوم اشتهاري قرار کول دي هغې باندې د کاروایی شروع شي. دا چې کومه فیصله محفوظه کړې شوې وه هغه اوس اورېدنه شروع کړې ده.
اورېدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او ډیره ډیره مننه ګوهر، تاسو نور معلومات راغونډ کړئ اورېدونکو په راتلونکو خبرونو کې بدتا ګوهر مسید د دې فیصله په اړه باندې تفصیلی خبره کوي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیر ورځ د پیښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحده طلبه محاذ په پوهنتون کې د شخصي یا پرایویټ سیکورټی کمپنۍ مشر سخلین بنګش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دې اړه باندې تفصیل عظمت علی شارک.
دا مارچ پشپګما د پیښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحده طلبه محاذ په پوهنتون کې د شخصي یا پرایویټ سیکورټی کمپنۍ مشر سکلین بنګش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو د اکیډمیک بلاک نه د پوهنتون د مین گیټ پورې لاریون هم وکړو. د پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون انتظامیه دی د سیګما سیکیورټی کمپنۍ سره خپل لاسلیک ختم کړي.
پولیس موجود دی، خیبر فورس موجود دی، دلته نور پرایویټ چې کوم سیکیورټی آفیسرز دي، سیکیورټی اهلکاران دي، هغوی موجود دي. موږ هغوی ته وایو چې دونه په ګڼ شمېر موجود دي او دا کیمپس چې دا یو تاریخي حیثیت لري په ټول خیبر پختونخوا کې، د دې چې کوم ګریجویټس دي، د دې چې کوم طالب علمان دي، نو هغه پوره خیبر پختونخوا کې خپل سرویسز ورکوي. دې کیمپس کې یو پر امن ماحول، هغه پر امن ماحول اوس خرابېږي. نو موږ انتظامیې ته هم وایو، موږ پولیس ته هم وایو، موږ نورم سیول اډمنسټریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کوي او د دې د واپس د پرامن ماحول جوړولو لپاره تاسو کوششونه وکړئ.
سکلین بنگش په پیښور پوهنتون کې د یو شخصي سیکیورټی کمپنۍ سیګما مشرو او د مارچ په 15مه په انټرنیشنل هاسټل کې پر ډزو وجل شوی وو.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی او تاسو پام یو بل موضوع تر راغوم. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د پښتونخوا گورنر ته د انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د لیکل شوی خط په جواب کې د پښتونخوا گورنر د پښتونخوا د اسمبلی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر ځای د الیکشن کمیشن چارواکو ته بلنه ورکړې ده. په دې اړه باندې تفصیل غلام غوث ناورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د انتخاباتو د نیټې د مشاورت لپاره د الیکشن کمیشن چارواکي گورنر هاوس پیښور ته رابللي دي. دا خبره د الیکشن کمیشن لخوا د پختونخوا گورنر ته د لیګل شوی هغه خط په جواب کې لیکل شوی ده، کوم خط چې په نوې ورځو کې د ننه په تحلیل شویو دوو صوبایي اسمبلیانو د عامو ټاکنو کولو د سپریم کورټ د سود نوټس د پیسلې وروستو د پښتونخوا گورنر ته لیږدولې شوی وو. د الیکشن کمیشن لخوا په هغه خط کې د سپریم کورټ د پیسلې په رڼا کې د پښتونخوا گورنر ته د اپریل د 1 نیټې نه تر مئی د 2 نیټې پورې د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې د مقرر کولو ویلې شوی وو. خو د پښتونخوا گورنر د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو پزې الیکشن کمیشن ته په لیکل شوی خط کې د سپریم کورټ د پیسلې د یوې برخې حواله ورکړې ده چې پکې د انتخاباتو لپاره د مشاورت لپاره د الیکشن کمیشن د چارواکو د حاضرېدلو خبره لیکل شوې ده. د سپریم کورټ د پیسلې پر وړاندې کې تر دې وړاندې ولسمشر عارف الوی د پنجاب صوبې لپاره الیکشن کمیشن ته د اپریل د 1 نیټې سپارښتنه کړې وه. په پیښور کې خبریال او شینونکو محمود جان بابر وایي ولسمشر او گورنر دواړو د خپلو غوندونو د مرزي مطابق د سپریم کورټ په فیصله عکس العمل وښودلو.
صدر عارف الوی صاحب خود عمران خان د پالیسۍ مطابق لاړو، دی به د خپل پارټۍ مطابق ځي، ځکه چې دوی د پارټۍ د الیکشن په حق باندې کم موقف دی. دی خو به نیغ په نیغ ښکاره خبره نه کوي، خو دی به خامخا داسې کارونه کوي چې هغې سره به هغه موقف ته تقویت ملاویږي کم چې د دې د الیکشن په حق لباندې دي. کوشش به کوي چې الیکشن څومره چې رستو کېدی شي رستو دي شي او د سپریم کورټ په وینا دي اونشي. نو دې د پاره زما په خیال باندې دي اوس د خطو لیکلو اول دې ته خطر او بیا دې ته دې خط اوس جواب اوس دې خطو لیکلو، بیا به میټینګ کېږي، بیا په کې د صوبې د حالاتو جایزه اغستې کېږي، بیا به وویلی شي چې دلته حالات د الیکشن د پاره ټیک نه دي.
پاکستان تحریک انصاف په موجوده وفاقي حکومت په بیا بیا تور پوری کړي چې دوی د انتخاباتو نه د تختیدلو هڅه کوي، خو په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې دا تورونه رد کړي وو.
الیکشن جو ہے وہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہونا چاہیے، الیکشن صرف عمران خان کی ضد کو پورا کرنے،
انتخابات دا ہیواد دا پرمختگ لپارا پکار دی، انتخابات یوازی دا عمران خان دا ضد پورا کولو لپارا ندی پکار، آزاد او رانا انتخابات پکار دی او داسی چی نتائج ٹول قوم تسلیم کری،
نتائج کو پوری قوم تسلیم کرے.
یاد دی وی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لاري د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لری کړی شوی وو، او بیا د پاکستان تحریک انصاف اکثریتي غړو د قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړې وې. او عمران خان په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي او د دې لپاره په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیان هم تحلیل شوی دي. خو موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه وایي انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې د روان کال په منی کې په خپل وخت کېږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزه خبرونه سروې په 10:30 بجو د کرخی په غاړه، په 1 بجه سندری جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
از مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، جنوبی وزیرستان په 2 ضلعو یعنی بر او کوز جنوبی وزیرستان ویشل شوی دی. خو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي لا یې هم انتظامی چارواکي په ټانګ کې دفترونه لري. دوی غوښتنه لري چې حکومت دې زر تر زره انتظامی چارواکي د دوی سیمو ته ولیږي. خلک وایي د بر جنوبی وزیرستان په سپینکۍ رغځای کې د انتظامی چارواکو لپاره د دفترونو جوړولو منظوري هم شوی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړې ده، خو انتظامی هیډکوارټر یې په ټانګ ضلع کښې قایم دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدین کې د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
چکیم په تحصیل سراروغا، تحصیل ماکین، تحصیل شکتوی، تحصیل تیارزا او تحصیل شوال، نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دود وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی. دغه وجه نه وزیرستان انتهایی خرابو پته شوی دی. چې سمیو شکیم او جوډیشه دی روغلی دو اهم دی لته پټانګ شنوستا دو وې څونکې چې کلا دوی ضلع اعلان وشا وې سمیش ډیماند دادای چې وزیرستان ته د انتظامیا پورته لوړه شي، جوډیشری دا پورته لوړه شي، پولیس دا پورته لوړ شي، چکیم
د سراروغا سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا زر د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفتر نه ده د دوی خپلې سیمې ته ده بدل کړي.
د پات کوي چې کوم د ضلع سره تړلې آفیسونه دي چې هغه په ضلع کښې دننه نشته فعال شي، چې چار پېشېري شي نشته، یوه واړه نه واړه چار په یوه ساین پسې کېني درې نه جمو تقریبا 2.5-3 زره نه خرڅه پشې کېږي. د سراروغې د ماکین د لادې نه او پیرا ریز نه هم پکښې لاګیو ساین او وي نو زه ټاک پسې درې مزونه ورساوم.
د کوټکۍ سیمې اوسیدونکی رحمت شاه ماسید ویایي چې حکومتي چارواکیو لیا په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د انتظامی هیډکوارټر جوړول باندې چار هم شروع کړی نه دو
کی مو هډ کوارټر نوټیفیکیشن شوی دی په سپین کې راغی د کیډټ کالج سره او تر وسه پرې په ګرون باندې هیڅ نشتا دی چې د میزو د شک ټایپ په ریاست پاکستان چې دا شای میشتا بالکل نه جوړوي په وزیرستان دا په هغه ضلع ټانګ شي واتره پرېږ دی کچیرې دای مخلص وای تر وسه پرې ویچار هشيری کړی وای د هډ کوارټر خالتا جوړوای میشتا هی کینن شو بلا ضلع تا ډېر زیو تکلیف تای او بل کچیرې دا شاید می زلاتا رو پوس نشی د وزیرستان په خبرانوی دوه ټول عمر د پورا وزیرستان غیر آبود پوتی وی.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي په خپلې سیمې کښې د هیډکوارټر جوړول غوښتنه د ډیپټي کمیشنر اشواک خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
زمونږ ډسټرکټ هیډ کوارټر کابینټ چې ډیسیژن کړی دی نو هغه انکی رغدی هغه الرډي ټاکل شوی دی او بیا دوی لپاره سیکشن 4 به کېږي، هغه اکوزیشن کېږي، اکوزیشن لپاره سوړی هلته شفټنګ کېږي. خو ګریجویلي مونږ همدا کوشش کوو چې زمونږ تحصیلداران یا کوم باقي افسران دي نو هغه مونږ فیلډ ته لېږو. فیلډ ته هلته خپل کنسان سب ډیویژن ته دي او چونکې زیات تر یخنۍ د وجې نه لاندې چونکې اکزوډس شوی مایګریشن شوی دی نو خلک ټول لاندې دي نو په ټانګ کې ځکه زمونږ زیات تر چې کوم خلک دی په ټانګ کې پاتې کېږي هغه راځي هغو سره کارونه یې خو دلته کېږي. چې کله ګرمي شروع کېږي نو بیا مونږ کوشش کوو چې مونږ خپل پرېزنس هلته په ډسټرکټ کښې هم شو کړو چې هلته د خلکو سره مسایل دي چې دغه په دهلیز باندې حل کړو. انشاءالله زمونږ کوشش دا چې څونه زر کرزره کېږي نو د هغې برخه مونږ کوشش کوو خپله.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ټانګ ضلع نه د دوی سیمې انتظامی دفترونه د دوی خپلې سیمې ته د منتقل کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کتاب مشال ریڈیو تو وگی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم. په کوټه کې د ګیس د یو سلندر د 14 لواجی د غلطه د یوې کورانه شپږ کسان وجل شوې دي او 15 جو بل دي چې پکې خزی و ماشومان هم شامل دي. باید احتیاط وشي د ګیس د استعمالولو په حواله سره. په دې اړه باندې تفصیل د موږ همکار ایوب ترین لري.
د کوټو ډبل سړک ته چیرمه په سرکی کلا کې د مارچ په اوم نیټ سار وختي په یو کور کې د ګیس له امله چاودنه سوی وه او په نتیجه کې د کور زیاتره خونې نړېدلې چې له امله اوولس کسان تر چت لاندې سوي وو. د پیښو وروسته د مرستندوی ادارو غړي هلته رسېدلي او تر نړېدلې چت لاندې سوي خلک یې راستلې دي، په کوم کې چې شپږ مړه او 15 زخمیان وو. څوک چې سمدلاسه د کوټو وسیول هسپتال ته ورسول، چیرې چې د هسپتال د ویان ډاکټر وسیم بیگ په وینا چاودنه د ګیس لیکیج له امله سوې ده او په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي او په زخمیانو کې د درو وضع سمنه ده. د دې پېښې د علت په اړه مچکله په کوټه کې د خیر ښېګړې د یو کارکوونکي نصر الله خان کاکړ څخه وپوښتل، نو هغه راته وویل:
زموږ د کورو الان دا غفلت دی، موږ په کار چې ګیس لګیږي بیا له آباد چک کو، بیا وال بند کو، بیا مین والم بند کو، او کله کله په دوه درې میاشتې کې په کار دی موږ دا پایپونه وګورو چې باید چیرې ګیس لیک نه وي یا دا نه وي. یوه خو دا خبره ده، بله دا خبره ده چې دا ګیس اکثر زموږ په بلوچستان کې نن سبا دا یو قسم مشنان راوتلي دي چې هغه کمپریسر ورته وایي، دا یو ګیسو ته لګولي، نو کوم وخت چې بجلی موجود دی بیا دا ګیس را روانې ولي، کمپریسر په بجلی چلیږي، ګیس را کشي، نو کله چې بجلی ولاړ شي بیا دا کمپریسر هم بند شي، ګیس هم بند شي، نو د خلکو بیا خیال نه وي ودې ته داغه د وجې دا مسله پیښ شي.
بلخوا د پولیسو له لوري ویل شوی دی چې د چاودنې له امله د یاد کور لویه برخه تباه شوې ده. په دې اړه یو مذهبي عالم ډاکټر عطاءالرحمن زیاته کړه چې خلکو ته د یخنۍ په دې موسم کې د ډېر احتیاط څخه کار اخیستل پکار دی.
ران راغلی دی چې هغه چیله او شوري په خپل اتوماتیکلی بند شي. دا ټکنالوژي په پاکستان کې داسې اعتراض جوړول دا ډېره ګرانه خبره نه ده، په کار چې دوی ته سره ګرانه خبره. دویمه دا ده چې د خلکو احتیاط ډېر ضرورت دی چې احتیاط وکړي. هر سړی دو خبرې کو کی، یو دا چې بې د کېدلو نه مخکې ګیس بند کړي، او دویم دا دی چې همسایهګانو ته هم اطلاع وي، یعنی یو بل همسایه د یو بل نه پوښتنه کوي، موبایل دی بل دی، چې بعض ځایونو کې دا ګیس ډېر لیکیج دی، ډېر مسایل دي، نو هلته سړی خبره وکړي.
په دې ترڅ کې مې څو ځله د ګیس د محکمې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک وشکاره خبرو ته تیار نه سو. البته یو چارواکي د نم نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ډیډو ته وویل چې په زیاتره کورو کې خلک د احتیاط څخه کار نه اخلي، او بل دا چې د ګیس د غلا کولو په خاطر هم بیلابیلې طریقې کارول کیږي، او په نتیجه کې کله ناکله دغه ډول ناوړه پیښې رامنځته کیږي. خو په کوټه کې زیاتره خلک د دې پیښو پړه د ګیس پر محکمه وراړوي، او وای چې د یخنۍ په دې موسم کې د ګیس پرېشر زیات او کمیدل د دغه ډول پیښو حاصل علت دی. په دې اړه به غوږ شو د کوټې یو نامتو خبریال جلال نورزی ته.
د ښکې یقینا غفلت هم دی، د خلکو احتیاط هم نه کوي، لیکن لوی ذمواري هغه د محکمې ګیس پر غاړه ده، او لوډ شیډنګ د داسې واقعاتو د داسې ثانیاتو ډېره لویه وجه ده. ټول ورځ ګیس نه وي، او بیا چې شپه وي خلک بده وي ګیس رایله کوي، نو په دغه کې د خلکو سره بې احتیاطي سوي، والونه خلاص وي، او بیا داسې داسي واقعيات په نتیجه کې پېښ سي او بیا په ډیرو علاقو کې دا ریپورت هم سي ویلي چې د شپې 12 بجې ګیس ولاړ سي او بیا بیرته یو بجې بیا بیرته په پرشر کې څه اضافه وسی نو هغه خلک بدوي نو په خونه کې ګیس جمع سي بیا کچیر دی او د باکستلی وی ور لګي یا کبټن لاندې کې نو دمکه وسی
ته دا ونی ورده چې د تیر څو کلو رئیس د زمي په موسم کې په کوټه او د شپې په نور برخ کې د ګیس د کم فشار ستونزه رامنځته کیږي او د چارواک پوینا چې د دې یو لوی هله د یخنی په موسم کې د ګیس زیاته کارونه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو لنډیز. د اسلام آباد های کورټ د توشخانی په کیس کې د سیشن کورټ لخوا د عمران خان جاری شوی ناقابل ضمانت وارنټونه منسوخ کړی دي او فیصله اورولې ده او عمران خان ته حکم کړی چې د مارچ په 14مه سیشن عدالت کې توشخانی کیس ته وړاندې شي. په اسلام آباد د لنن څخه د پیښور پوهنتون ترلاسه شوی او ټول ملازمینو د وایس چانسلر د بدلولو ترڅنګ د خپل نورو وختونو لپاره په ګډه پرلت وهلی دی. د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادی ویان پروفیسر ظفرخان نن مشالیرو ته ویل د پرلت کې ورسره د پوهنتون ټول ملازمین ګډون کوي. د پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر وایي چې ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د افغانستان ردی عمل مثبت دی او تمه ده څو ورځو کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په دې اړه پاکستان ته سفر وکړي. اسلام آباد د دې سفر په اړه د طالبانو حکومت تر دې دمه څه نه دی ویلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ د مارچ په 8مه نیټه په خپل لومړي خبري کانفرنس کې پر امریکا د دواړو اړیکو د خرابولو او له تایوان سره د واشنگتن د ملاتړ په اړه نیوکه وکړه. هغه همداراز تور پورې کړ چې امریکا په اوکراین کې د سولې هڅې کمزوري کوي خو د خپلو ګټو لپاره جګړه وغځوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي له ښځو نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جرمونو سره تړلی بلل کېدای شي. د اوکراین پوز نن وویل روسیې د هیواد په بخمود ښار په تیرو څلیرو ساعتونو کې د تازه بریدونو لړۍ پیل کړې ده. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بینټ پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو عمده او حساب شوی پالیسۍ دا ده چې ښځې له بشري حقوقو محروم کړي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون د مارچ پر 16مه نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سوي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنت په خپل راپور کې چې د تیر 2022 د کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سیو ویلي له افغان جنو او شوزو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنت وویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د شوزو او جنو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. غټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د شوزو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کېدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له شوزو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ هڅه توجیه نه لري. ټاکلې بنت پر افغان شوزو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتایډ سره انډول وبلل او زیاته کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. پاین حل کې د شوزو او نجونو د حقونو فعال ملالی سبزی په یو نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان شوزو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي اونجونی بیرر چهیر بسی خو موږ باید هغه پلمی او توجیهات چې طالبان یې کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدل دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دی چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. دې سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرنی غونډه کې د جنو د ښوونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د جنو لاسرسی په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 28 د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو 21 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړی نیټې نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمی شمیرې خپرېږي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نه.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے بھائی اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور د آمدن ذریعہ سدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان په خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی پکې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی پخوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له داش مار پاغې کې واچوي او بیا زما وطن کې تر روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. سوکم په پردی وطن کې سوول په پردی وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې دین د امنیت مال راکا د شپردین مې اخلاص کا د جنگ مې اخلاص کا زما سکارې زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریات اداروای په دې سرشمیرنه کې با کورونه او په یو کور کې دلنه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي وسی او دوی با دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکای د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په پتی جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نمو حکومت وقت نه د مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو دا ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیفون د مګر ضرورت په باندې بیا سوچ کړئ.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی کم سڑے کے شپن میاست یا زیاد اسی یا غلط کے ارادہ بھی دن کے آ سڑائی با غلط کے کون کی گی چونکہ داد ہے ریسورس ہے اسپتال سڑک ہے اسکول استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دا پہ ہر ریسورس استعمال ہے اور پہ ہر کی اسی اسکول غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ ہے منگا
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د لکی مروت د تجوړی سیمې خلک وایي چې د تیرو شاوخوا 14 ورځو راهیسې ورته انټرنیټ بند دی. دوی وایي چې چارواکو په سیمه کې د ناسم امنیتي حالات له وجې انټرنیټ بند کړی دی. د لکی مروت اوسیدونکو زیاتوي چې د انټرنیټ د نشتوالي له وجې مشکلات لري، خو بیا په سیمه کې پولیس چارواکو د امنیتي صورتحال له وجې د انټرنیټ بندولو خبره رد کړې ده او ویلي چې کېدای شي چې دا د انټرنیټ په سیګنلونو کې ستونزه وي. نور تفصیل اشتیاق مسید نورو.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د تیرې 14 ورځو راهیسې تیجوړي سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د لکی مروت بیټنی سب ډیویژن کرکنی تاجنی خیل کلی اوسیدونکي خبرې وروي.
جوڑی بخمل خیل تاریخ اور ٹرائبل سب ڈویژن بیٹنی سگئی والی جاری خیل پورے دا موبائل نیٹورک اور انٹرنیٹ کا لارے تڑلے دی بند سوے دی دل تچے سبر خل تھی آ کا زنانا تھی کہ خپل بچیا نے باہر پروش دی یا باہر صبح کے دی ڈپیا نے کئی طرح سر رابطہ نے کی دل تچے کلا غم اور خوشی بھی آگا تام خلق دیر زیاد پریشان دی کو تکلیف دے دی.
دل کی مروت والی کلی ضلعی اوسیدن کئی پخپلا سیمک شے دے موبائل نیٹورک باندش پا وجار و مخومخ شوی مشکلات پا دا رنگ بیاناوی
گاگ تے چموزا موبائل جوڑ کنو سیگنل نپرا جی دو آگا گاگ خفت چی دا والے جوڑ ندا او موبائل موزا جوڑی او سیگنل کار نکوی دے پا وجی سیگنل نپرا جی او انترنیت چار نکوی چوار لسم اروز دلوی تکلیف کجی مشتا
دے لکی مروت سیمے سرا تعلق لارن کئی خبریال لیاقت سیام ویائی چی دے مقامی انتظامیہ چارواکیو دے تیجوڑی سیمو سرا پا گان شمیر کلیوک شے دے ناسم منیاتی حالات پا واجا موبائل نیٹورک باند کڑائی دائی
کوم سیکیورٹی ادارې دی هغه وایي چې دا مونږ سیکیورٹی له وجې بند کړی دی ډېر سره ټرایبل سب ډیویژن بیٹنی چې کوم تحصیل دی دا په مکمله توګه بند دی کې بګۍ علاقه دی دې سره سره خانخیل مندوزی احمدزی بارمخیل تھریخیل بچکن احمدزی دوه درجنو نه سیوا دې سیمه کې دا کلی دی دې کې نیٹورک چې کوم موبایل والدی په مکمل بند دی هغه نه چې کوم عام ولستی سخت مشکلات او ښکار دي یو خو پته نه لګیږي پلو خپلوانو ته چې آیا دې علاقې کې څه لګیا دی
دے لکی مروت پولیسو ترجمان شاہد حامد مشال ریڈیو تا وویل چے دے امنیتی حالات پا واجا پا سیمک شے موبائل نیٹورک ندائی بند کڑائی شوائی دل کی مروت سیمے اسی دن کے دے مشال ریڈیو سرا پا خبروں کے دا غشتنا ہم وکڑا چے دے مقامی انتظامیہ چارواکی دا دے دوی پا سیمو کے بند کڑائی شوائی موبائل نیٹورک دا زر بحال کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د خبرونه په دې برخه کې وردو سواد تا د سواد تحصیل مټي یو دیرش کلن ډاکټر یاسمین ګل چې په یو وخت په د پولیو نه متاثر شوی دا د تیرو 12 کلونو راهیسې د سیمې خزو ماشومان او نور خدیانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په ډیر مشکل یې خپل زده کړې کړې دي خو همت نه دی بایللی یاسمین ګل وایي کله چې دې کار پیل کړ نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات پیښ شول زموږ همکار نیاز احمد خان د هغې سره خبرې کړې نو هغه د خپل کار په اړه وایي
زما نوم ڈاکٹر یاسمین گل لے اور زه د مټی تحصیل مټی سره زما تعلق ته دو کالم چې زره پولیو شکار شوی هم نو زما غس خپل چې دغه هغه مازور ده داغي سره سره مخبل سبق څومره په مشکلاتو وې ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانه ډیر مشکلات وی هغه ته چې هم زنانه شي او هم مازور شي نو ډیر زیات مشکلات وی هغه ټایم کې نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتیک ایلوپیتیک کې
دا غږ د سواد ډاکټر یاسمین ګل دی دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیلو سیمو کې په ښځو ماشومانو او نرخاسیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا ورسره په هغې کې مدد کوي
دی وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیئر پرسن کار کوم نو په دې کې موږ مختلف چې کارونه کوو په هغه کې زنانه هغه زنانه چې هغوی تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جنکۍ چې هغوی کم عمر واده شوی دي یا زبردستی د هغوی واده کیږي یا خواجه سره چې هغوی ته د هغوی حقوق نه ملاوي کې د هغوی د حق لپاره آواز اوچتو
دا وایي چې د سوات په بدملۍ سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمېر ښځو ته هنر ښودلې هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي
خو هغه زنانه چې هغوی د هغه حالات چې هغې کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوي یا خاوند مړ شو یا زوی نه او په کور کې څوک نه نو هغه زنانه ته لپاره موږ ٹریننگونه ورکړو هغه موږ یو سکل وته ورکو یو هنر وته ورکو هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کې ورکو موږ مارکیټ ته وباسو تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي زموږ یو بل ادارې سره موږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایڈس باندې کار کوي نو هغه کې موږ تقریبا څه پاک کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې په ستنی په ذریعہ باندې نشه کوي نو هغه کې دا ایچ آی وی ایڈس هم رسید نو هغه ډیر زیات خو دي کې په یو سیرنج هغه په ګروپ کې کار کوي نو دا هغه موږ ټیسټونه وکړو پاک کې موږ څه خواجه سره کې هم او په نشه په سنټرو کې موږ څه پوزیټیو کیسونه راغو چې هغه ته ایچ آی وی ایڈس نو هغه لپاره لاړه مونږه اغوی ریپر کو زمو پټخلا هسپتال ته چې باغی کې اغوی ته پری اپکاست بلا موازی موازی اغوی ته علاج هم کیږي او اغوی ته دوایان هم ورکول کیږي.
ډاکټر یاسمین ګل وای چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم را مخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړې ده.
زه کورنه راتلم اول حالت ما تخپل کور نو چې زما ورونو هم نه غوښته چې زه یو نان ګورنمنت اداره د این جی او د این جی او ته ډېر سپک نظر باندې خلک ګوري نو زما ورونو ما ته اجازت نه راکوو چې ته به نه ځې ځکه چې دا کار ډېر سپک ګڼل کېږي مونږ ته بهر پیغور ملاوېږي یوازې پیغور زما نه زما ورونو ته زما خویندو ته زما کور ته زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبره وه چې دا سحر وځي ماښام راځي دا چرته ځي یو خو زنانه ده بل معذوره ده نو دا چرته ځي بری ټایم خو ما بیا مقابله وکړه خپل ورور مې پوه کړو د هغې نه راووتم مشکلات هر ځای دي خو مشکلات پسې شاته ما کتلي نه دي زه همیشه وړاندې تللی یم.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې مقصد یې هغه خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کومو ته زیات خلق پام نه کوي.
ښه ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم فیصد زموږ په زنانه دي نو نیم فیصد زموږ نارینه دي څنګه چې د نارینه حقوق هغوی ته ملاو دي داسې مونږ غواړو چې نارینه داسې مونږ پروګرامونه وچلو یا داسې زموږ یو درخواست هغوی ته چې نارینه د زنانو حقوق ومني او هغوی ته کم از کم که مونږ ووایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زموږ هغه شانتی شي کوم چې زموږ اسلام او قانون وایي نو زموږ معاشره به داسې نه وي نه به دا پسمنده علاقه پاتې شي دا به یو کامیاب او روشن خیال معاشره شي او ان شاء الله په دې مخ کې ډېر ښه کار وکړي شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکي وخت کې په سوات کې د ښځو ماشومانو او نرښځیانو حقونو خوندي کولو لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغې لپاره د بېلابېلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د نفسیات ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیات کارولو او د ځینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کېدای شي. بلخوا د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې، پلرونه، ماشومان له تشدده ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. په دې اړه تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د ټکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې، پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
موبایل ڈارک کنورٹ کو پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنگی تاسو پلے سٹور کیو لکھے نا دیوش میرے ایپس رازیو تقریبا ٹو ایپس جو رنگے کر کی.
پا رسنیو کی داسی ریپورٹونا ہم راغلی دی چی دا موبائل چارچ کبلو پر محال دا کرنٹ لگی دو لوج خلکو تا زیان رسی دلی دے. ایر وائی نیوز تا 2021 کال دا مارچ پا 21 آپا یو ریپورٹ کی ویلی چی پا گجراوالا کی یوی دیارلس کلی نجینے دا موبائل چارچ کبلو پا وقت ورسرا ہیڈ فونز لگولی وو او اغای استعمال ول چی دا بیٹری چاودی دو لوج مڑشوا. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنټ له وجې لومړی بې هوښه او بیا یې ساور کړه.
موبایل چارج هغه بجلې کې ورکی دی وګو کې مکرپونه انډلې وو
ڈاکٹر
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټری چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي، په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیټری کې دا مسئله چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي، نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دواړو راډونی یا دواړو ډایرک ملوشي، چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي، او هغه د وجې چې بیټری کله بلاست شي بیټری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوري چې بیټری لکه دونه ټیم پر لایټ لګولې شي، دونه ټیم پر موبایل چلول شي، دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ د نه جوړ دی هغه چې کوم بلاست کیږي نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اوور چارجینګ دې هغه نه کوي، نه سره موږ دام کوو چې د تیز د چارج پر موږ د فاسټ چارجینګ استعمال کوو. یوه موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه ایکسپټ کوي، نو موږ ته بیا هم فاسټ چارجینګ ولرو، دا د وجې هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلي په کار چې موږ پاغه چارج کوو، که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو، چې د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی، دا د وجه هم یو بل سره چونکی ویو باندې ویو راشي، نه دا هم په کار نه چې کوم ټیم کې موبایل په چارج کې دی ټیم کې موږ دا استعمال.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي، ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه ګنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجوده وي، چې له وجې هغوی ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده، نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي، بس لږ داسې 15 ګنټې شپږ ګنټې، هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي، چې کوم ماشوم شپږ ګنټې اووه ګنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی، نو آغا ماشومانو پا مزغو بانے دا سر شوی دے چی یو ہارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی، او آ ہارمون چی دی آغا دی پار دی لکا چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی، نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹ ہی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشن پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان ایک دم لکه جواب ورکولی شي، نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی، هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځنو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نګ دي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الګ د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل، خو رستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پسته د انټرنیټي لوبه دا مهال په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو، ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، ورز جلال آباد ته د جلال آباد خار هټي والان یا دکانداران د بازار د نشټوالي تر څنګ د لوړې مالیې یا ټیکسونو شکایت کوي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو له چارواکو د مالیې د کموالي غوښتنه کړې ده، خو چارواکي بیا دا نه مني چې ګوندې مالیه دې تر پخوا لوړه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد خار اټایوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی، نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټای کې چادري پلوري وایي له کله نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاري زیاته شوې، چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار یې بد اغېزه کړې بلکه د مستوپیت د لوري پر مالیه هم لوړه شوې ده.
بد د پخوان کارونه لګځیب شوې دي، په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال طریق نه و خلک ته آمدنو، په یو دکاندار باندې مخکې 1000 افغاني مالیاتو اوس تغشل زره او ډیر زره تر 5000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالي تر څنګ د مستوفیت لوري له لوړې مالیې نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته، نه رخ بسوه. او په تیر کال باندې مونږ ولس 13000 روپۍ مالیه و، اوس چې د 21000 او 2000 روپۍ ته هجولې.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورونکي او د محمود په نوم موبایل پلورونکي د مستوفیت له مسؤلینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کموالی راولي.
اوس هیڅ سم نشته، هیڅ یقین دخلے ہو کا شدا کرایت شدا کرے نہ برداشت کی من ادا غاڑو چل زمن کا حال بند تعلق فکر کی توجہ کی رہتا مالیا میں نے کم کی
مالیات نورم جکشی بھی دی میرے بعد کاروبار زمن کا تلے رے زہی پدے نغختر ہم دکھ مند دغدا جی مالیات تو ٹکسون چی دا پم تکم کی دا کم وزے
بلور تے دے ننگرار مستوپی مولوی محمد فاروق انصاری نہ منی چے گوندے دے تیرو کلو نو نسبت دی سکل مالیه لوړه شوې دي.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو زمونږ مالیات تیر سلو کې 1.5% غسل کېده. خدای مارته اسلامي ولس سره احسان دی، یو یې پرې خوستا 0.5% اخلي. مخکې د جمهوریت وخت مونږ وګورو کتمان به ډېرو، نو یو عامه اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د امارت اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد خر اټیوال وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاري زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بده اغیزه کړې ده، او دوی نشي کولی چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.